شه عباس صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی حکومت وای د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزنډول شو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکی ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د $1 میلیارډ په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولی ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې.
افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي.
دا داستان ته یو ور بیا وګوري. شل کاله مخکې 99% عملیاتونه بین القوه له خوا کېدل.
په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپلو مینو پریښودو تاړ شوي دي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره $500 میلیون مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو غږ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفسیر د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې د جنوري له میاشتې را پدې خوا 18,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځایه شوي او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دوه میاشتو کې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. او چا په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړ ویلي چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر 18 کلونو د لږ عمر خاوندان دي. د راپور له مخې جګړې په لومړي ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د $500 میلیون مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه ډوز واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس ماساز توکو اساګاوا پرون وویل د $500 میلیون دا ډاډ راکولی شي چې افغانان به د کورونا ضد ښه واکسین ترلاسه کړي. د آسیایي پراختیایي بانک د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله د افغانستان د خلکو عواید شدید سر 15% کې کم شوي دي او بیکاري هم تر وړم کال 14% کې زیاته شوې ده. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوی دی. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوی دی پرون په خواله رسنوي کې شریک کړه او ویل چې د په نس کې په مرمۍ لګیدل دی. وروسته بل خبریال عزیز سعید په روغتون کې د ابصار علم پوښتنې ته ورغی او ویل چې نوموړی ډاډه دی چې روحیه عالی ده. دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا ډزې کړې دي خو دی په دې مشهور دی چې په ملکی چارو کې بیا بیا د پوز پر مداخله انتقاد کاوه. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد د چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی نوالنی مسأله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع او تازه دا تور پوری شوه دی چې روسیې په 2014 کال کې د چیک جمهوریت د مهماتو په وزیر مکه په 14 کې لاس درلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویان دی ریپیکا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي له خپلو همکارانو سره د جو بایدن د اداري او روسیې پر اړیکو خبري وکړي. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نوې ډیلي کې ډېره ده. او د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یوه د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر کې د افغانستان د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبېږي. دوهمه لوبه د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سوپر کینګ ترمنځ ده. سن رایزر د هند غوره لیګ د اتو ټیمونو د جدول په اخر کې ده چې تر اوسه درې لوبې کړي او درې سره بایللې دي. په چیرو درېو لوبو کې افغان لوبغاړي په دې لوبډله کې ښه ځلېدلې دي. که چیرته نن دا لوبډله خپل لوبه وبایلي نو په تورنمنت کې به دا چانس ختم شي چې د سر په دوو ټیمونو کې به راځي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډې چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبې په ورځ د ترکیه په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شوه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي که نه، ده وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نېټه ټاکل شوې وه او بیا دا نېټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نېټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناستې څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دې ناسته کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاس آژانس ته پرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډېږي ځکه چې بېلابېلې خواوې تر اوسه په مشترکه اجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې ژمنې له مخې د مې په لومړۍ نېټه نه وځي، د سپتمبر په 12 به ووځي. طالبانو وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون شنبه سه شنبه په ارګ کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس له خلکو او طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارګ کې د ښې حکومتولۍ او بشري سرچینو اونۍ په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنین که یک میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رساند. نظور به ناره کوم ولی ورانوی که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو دورانی پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پراختیایي پروژې پرانستی چې د ښاري میثاق له لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانۍ عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت امریکایان د دغه ډول پروژو په ورانۍ کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلي چې هر بیدار ولس د خپلې ازادۍ لپاره توانونه منلي دي.
په وروستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو وویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې دولت تورن کړ. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
جګپورې امریکایي جنرال فرانک مکینزی وایي دوی د مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 12مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکینزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقه پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شاید له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووځي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس به صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پرېښودل به یوه تاریخي تېروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اسامه بن لادن نظر ثابت کړي چې ویل یو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړی و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لرا پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلی و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې له شلو کلونو وروسته افغانستان پرېږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابته کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي، هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خو اوس میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي، ګڼې نجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانې شوي دي، د پارلمان غړي شوي او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پرېښودل شي او ویرېږي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې له خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه یې هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1999 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قرباغ ولسوالۍ برید کړی و، درې تنکی زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یبلې پښې کابل ته وتښتي. وایي لای هم هغه پیښه له یاده نه ځي او ډارېږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباغ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې له ورایه ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نه شي واک ته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه 2 کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرحه نه ده وړاندې کړې.
سویدن کمیټې د غزنی په دوه ناامنه ولسوالیو کې علمي مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمي مرکزونو او کتابتونونو له لارې زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وایي د دغو مرکزونو له لارې ډیری ځوانانو خپل علمي تنده خړوبه کړی او زده کړې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت پر دولت دا پر اچول کیږي چې د علمي مرکزونو په جوړولو کې چندان کار نه دی کړی. نور حل په دې راپور کې
محمد نور علي خیل تلس کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیل وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپل سیمه کې یو غنی کتابتون ولري.
که څه هم مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ییز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو 30 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د ده په خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني آین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 6000 کتابونه او کمپیوټر لب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې ښه کردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګ یې زده کوونکو ته د دوی د خوښې وړ کتابونه په کتابتونونو کې شته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو 2.5 میاشتو کې تر 4000 زیات ځوانان دې کتابتونونو ته ورغلي او د خپلې خوښې وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راضی د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی، په دې کې ډیر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډیر علاقه مند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کیږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کیږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعې شوق پیدا سوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانان وویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ورته وګورو نو د ورځې له شل تر اووه ویشت نفر پورې مراجعین لرو، او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو، سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه، او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مقر هغه ولسوالۍ دی چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو له لورې پر دولتي او نظامي ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د طالب سخت دریځو مخه ونه شي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو او پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو پر اساس دې ته کتنه کړې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو ځواکونو پرته په جنګ کې برلاسي وي. سفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ د یو تحلیلي راپور لندن له ځینو نویو زیاتونو سره تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلې هیواد د وروستیو دوه نیم زرو امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تاب را نه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 11مه به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوی و، خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګې ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو ګواښونو په وړاندې شوي راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې له شاتګونو سره مخ وي او طالبان ډاډمن دي چې پوځي بریا خپلولی شي. راپور کې زیاته شوی چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2020 کال کې پریښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاډ خودلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع پوره وړتیا لري او له ډیر وخته دا کار کړی دی.
خاصو قواو کماندو ته اوی قطعات ته وګوري، دا داستان ته یې ور بیا وګوري. شل کالا مخکی نه نوی فیصد یا سل فیصد اجراد عملیاتون بیمنالی قوه و لخواه که ده شپک کالا مخکی تزول اسمش رسو دانگام که لملای برید پا دانگام باندی وسو دایی موگا اوتنه شرده پارنی یاوه اونه پا کارو تلوی درستی سه مشاور سب ده امنیت ملی دار طول دانگام تای او پلان جول کی اوز هر اوراز شل تر پنجوس عملیاتونه اتاسته خاص و قطعاتو او اوی اطلان لخوا کی
په عین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ په راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکي کړي، بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یوه اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ټینګار کوي چې واشنګټن به له یوه واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي، سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت څه باندې 300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري، ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی، څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2023 کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,300 هاموي زغروال ګاډي، 550 جنگي موټر، 10 بلک هاک هیلیکوپټرې او 4 A-9 جنگی الوتکې د نږدې هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانۍ مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامداره ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تیډ کالاهان ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
دزمکی لوجستیک په لحاظ تو کې ټاکلی ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دی.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنګي ارادې او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بېلګې په توګه دی ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په ګاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلوه افغان ځواکونه د طالبانو په مقایسه لوړې جنګي وړتیاوې لري. د الوتکو له پلوه، د درنو او سپکو وسلو، توپونو او د عسکرو له پلوه، د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونه نیوله. خو تاریخ ښودلې هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی، یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولیا شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وک مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونو شوی، خو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غښتلی اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د ده په خبره دا غزه او دا میدان. خغلی محب ویلی وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه معامله امریکا امرای ناتو بجای
امریکا او ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ور هاخوا، د افغانستان ځانګړي ځواکونه، که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر، ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر لشلو زرو تر دیرشو زرو خودل شوی چه خاصو قطعاتو زنگر و عملیاتو خلی اردو زنگر و پولیسو قطع او نور ارگانو کی زای شوی امنیتی شنون که تتکال هنوای دا پوزیان نیوازی دا چه دیر ورتیا لری بلکه ده هاگو کلیوالی یا خاریسی مو پا بیا نیولو که هم دیر برلاسی دی چه ده طالبانو لخوا نیول شوی دیم تکال هن بخبره دا پوزیان لجلاس و قویداری یا کماندی برخمندی ده لورپوری امریکایی شنون که بیادانی وکا هم وکره چه کماندو زواکونه سره لدی چه سیمی نیسی خو دما نور کول کیگی ده بیلگی پتوگه کندوز یادوی چه لطالبانوی لبیانی ولکیدو ورست هم چو اونی افغان کماندوز واکونه پکی تمو او پو ورو عملیاتو بوختو ده وی ده پخپلا ده فعالیت مخر دبوی او ده غوی ورتیا کموی
دا هم د دخپرونی د مهم و خبرونو سرتکی د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکې شنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړه. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د برید په نتیجه کې ټپي شوی دی. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر وای دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کرونا او با سره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یوه د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. زموږ اخلاص آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اورېدی شئ. اوس هم ولایت په ولایت خبرونه اورو. دا په تېرو اونیو کې په مستقیم ډول خپره شوې وه چې دلته تکرارو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان کنا دی پکتیکا کې هم مور بدون شکه مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروی ما د خبرونه تم هر کله کوم. نن مو د خبرونه فراه ولایت ته څنګه لیدا. فراه د افغانستان په لویدیس کې د ایران په پوله کې پروت ولایت دی. د دې ولایت په شمال کې هرات، په لویدیس کې غور، په جنوب ختیځ کې هلمند او جنوب کې نیمروز ولایتونه موقعیت لري. دا ولایت 8,400 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې هم فرانو میشی. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د غراس په فرا ولایت کې یو مدني فعال محمد یعقوب مفتون زموږ د خبرونې میلمانه دي. میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی هم سناتور صاحب ګل احمد عظیمی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د فرا امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی.
تاسو بهتره معلومه ده چې د فرا ولایت تقریبا د پلازمېنې کابل نه 0 کیلومتره حدودا لیری پروت دی. د فراه ولایت د ایران سره ډېر اوږده پوله لري. دننه په فراه کې ستونزې او مشکلات، ناامني یو عمده علت ده. د ناامني و دی ستونزه او مشکل دا دی چې زموږ ولایت ډېر د مساحت او نقطه نظره وسیع ولایت دی، اما تشکیلات یې ډېر مهم دي. د فراه ولایت 10 ولسوالۍ لري. فقط د فراه د ولایت برکت او بعضې محدودې ولسوالیانې حکومتي حاکمیت پکښې شته. په نورو کې طالبان لوړ لاس لري، لکه بکوا، لکه گلستان، بالابلوک، خاکسفید، حتی پشروت چې زه د هغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو هیرامان په دیو چې د افغانستان څنډه مشکلات د افغانستان ټول خلک په دې هیله دي چې د ترکیې ناسته موږ یو هدف ته ورسي او دا څنډه مشکلات
بله.
او د افغانستان جګړې ته د پای ټکی
ډېر زیاته مننه کور ودان سناتور صاحب عظیمي ښاغلی مفتون هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی ورته هرکلی وایم مفتون صاحب ستاسو په نظر دلیل څه دی فرا له ډېرو کلونو راهیسې ناامن دی خصوصا اکثره ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي دي لکه سناتور صاحب عظیمي چې ورته اشاره وکړه دلیل څه دی چې د فرا په وضعیت کې ډېر تغییر نه راځي که څه هم د تېرو کلونو په پرتله د دې ولایت د مرکز او د مرکز شاوخوا امنیت یو څه شاید بهتره شوی وي ځکه چې حملې د پخوا په شان په مرکز نه کیږي مهرباني ستاسو نظر څه دی
مننه سلامونه تاسو ته او شاګل وکیل صاحب ته زه به تاسو وایم چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت د سولې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په قطر کې پیل شوی وضعیت چې بیبوت پیدا کړی په مجموع کې د طالبانو لخوا غټي عملې نه دي شوي په ښارونو باندې او په ولسوالیانو کې څه ناڅه جګړې شته د څو کالو په اوږدو کې فراه ولایت ته خاصه توجه نه ده شوې موږ د فراه ولایت د سکوت شاهدانو چې څو ځله پرله پسې فراه ولایت سکوت وکړي د دشمن لاس ولوېدی په ډیرو بدو حالاتو کې د فراه ولایت خلکو ژوند تیروي دلته او زموږ همیشه خپل ځخ پورته کړی چې د فراه همیتی وضعیت ته باید توجه وسی ځکه فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او همیشه د ایران د خوا فراه ولایت کې مداخله کیږي په دې وختونو کې موږ د فراه ولایت د بخش آباد بند د بنیادی پروژې د کار د پیلولو شاهدان یو په فراه ولایت کې خلک په دې اند چې ایران به بی تفاوت پاتې نشي د دې بند د کار د درولو لپاره به هغه مخالفی دلی با تکویکی دوی با واسطی د فرا د امنیتی وضعیت د خرابوالی په خاطر خلک د اندېښنه لري او پر مرکزی حکومت همیشه زموږ غږ داده شي فرا ولایت اضافه ځواکونه واسطی د فرا ولایت پر ولسوالیانو باندې خپل فوکس واچوي موږ وینو چې اوس د فرا ولایت اکثره ولسوالیان د طالبانو تر ولکې لاندې دي دوی هلته حاکمیت لري دولت تر اوسه هلته خاص حاکمیت نه لري خلکو ته خدمات نه شي وړاندې کولای خلک هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي نو زموږ له همیشه د مرکزي حکومت څخه دا و اوس هم دا ده چې فراه ولایت یو لري پروت ولایت ته فراه ولایت ته توجه نه ده شوی موږ همیشه خپل وکیلانو د طریقه خپل ځخ پورته کړی چې فراه ولایت
بله.
مرکزی حکومت لپاره باید خاص توجه وشي
ډیره مننه مفتون صاحب سناتور صاحب عظیمی شاغل مفتون دی بخش آباد بند یادونه وکړه د دې بند کار کوم ځای ته رسیدلی
د فراه د بخش آباد د بند موضوع عین زرخند وخت ده د فراه د خلکو هیله همداده چې دا بند پوخسی ایمارتی او پرا پا دی مساحت با دی پا دی پاناوری بندی مزکه خروب سی مشکل داده چی خبوری دیر دی عمل لست دی در زرخان در وقت تر روز پوری در دی بند هزینه یا لگشت حدی اقل سنور سوا تر 15 میلیون دلار دی مگر متاسفانه په ټول د دې شل کالو کې 15 میلیون ډالر یې ده تروی 15 میلیون نور یې ده ډیزاین پاک نه مصرف شي او کداغه وضعیت په همدغه منوال مخ ته ورسی چې په شل کالو کې لاس میلیون
علي عظیمی
صاحب
بله
دوام وکړي
ستاسی آواز کله کله قطع کیږي خپل موقعیت لطفا مه بدلوئ په دې وروستیو څو کلونو کې د دې بند جوړېدو څو خبرونه خپاره شول څو ځلې وویل شول چې د فراه خلکو همکاري اعلان کړه او حکومت هم له ترکي کمپنیو یا نورو کمپنیو سره قراردادونه کړي دي او د بند چارې پیل شوي دي اما ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې کار نه دی شوی یا په دې بند باندې کار لا پیل شوی نه دی ستاسې منظور همدا دی او که نه کار پیل شوی دی اما ورو روان دی
ګوره د دې مسولیت په حکومت کې په ټاکل څه چې د دې یو مستقله نه په غاړه لري. زه په ټول دغه کلو کې په دې غونډه کې مې ګډون نه دی کړی. ګډون مې په دې څه پاتې خبرې ډېرې دي عمل لږ دی. ما تاسو عرض وکړئ په ټول د شل کالو کې وخت چې $15 میلیون په سروي کې او $15 میلیون په ډیزاین کې مصرف شي او د دې بند مصارف او هزینه $300 یا $500 میلیون وي، دا به یوه پیړۍ وخت او زمان ونیسي. نو د حکومت خبرې عملی خبری ندی.
بله دیر من بله سی من نه، لیکن نه پیشم دی فرا چارواکو په سلون ویلی دی چې په باند باندې کار پیل شوی دی. له شاغلی مفتون څخه به واورو. مفتون صاحب، فعلا تاسو چې په سیمه کې یاست په باند باندې کار روان دی او که اصلا کار درېدلی دی؟
په دې وختونو کې د فرا ولایت د بخش آباد پر باند کار په جدی ډول روان دی. مخکې څو وخت مخکې هلته غونډه هم ونیول شوه د فرا ولایت خبریالانو هم هلته برخه واخیسته. د هغه غونډې څخه یې ګزارشونه جوړ کړه چې طالبانو اعلان وکړ چې موږ د دې باند امنیت نیسو. نو ډېر خلک یې هلته غوښتي وو، خبریالانو هم ګډون کړی وو. د نږدې څخه خبریالانو ګزارشونه جوړ کړه، د رسنیو څخه نشر شوه چې پر باند باندې کار روان دی. خو هغه متنفذین او هغه سپین ږیري چې د بخش آباد بند په جوړولو کې رول لري، د هغه امنیت په نیولو کې چې رول لري، هغه نه فرا ولایت ته راغله. دلته د دولتي چارواکو سره غونډه ونیوله. دوی د مرکزي حکومت څخه د دې غوښتونکي سوه چې د بخش آباد بند د جوړولو د کار لړۍ لا تیز کړي، یو خاص بودیجه د بند ځانګړي کړي چې دا بند په لاند وخت کې جوړ شي. عملا اوس د بخش آباد پر بند کار روان دی او طالبانو د دې بند د امنیت ډاډ ورکړی خلکو ته چې دوی به د دې امنیت تامینوي. کار عملا اوس روان دی، خو خلک د دې اندېښنه لري چې که دا بند جوړ شي د ایران ته به د اوبو مخه ونیول شي او ایران به بې تفاوته پاتې نه شي. د دې بند په تخریبولو کې به دوی د لاسوانی وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د فرا یو مدني فعال شاغل محمد یعقوب مفتون زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او هیله ده چې ټلیفون وکړي. په ځانګړي ډول د فرا له اوسیدونکو تمه ده چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسائل مطرح کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2540 بل شمیرې د 0923255 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماسو نیسئ. رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو له روزن راو پیژنې.
مننه ز عبد الناصر افغانم د خپل کندهار له تمه یو نه صدرین تاسو سلام او منو ته سلام.
سلام
زموږ منو ته څنګه دغه پښتنه کوم ما څو شپږ وکالم په د فرایدت بقاو له صدیک د خاني په بخښ کې کار کول ته میجوان دي. نو د بقاو په خوا کې به څه لورن کوي نو اوس به به څه وڅې سوي د څنګه کوم د پیډه کې په اکثر پر مخ یې چې په به ځای پیدا شي پر می تقریبا یو څلور اویا متر د واچا متر ولکېږي یوازې څنګه فیدل کیږي. نو درات خو دا کی و بغیر کی ستنه نو خلک د دې غربت سره مخامخ ته او بکوا د بکوا د صدې د سیمې څخه نه کډه ټولې وته دي او کور کا پاتې هغه ما که سان چې به کی ځای نه جوړ کړي نو څه کوو چې خپل سیمې بریځه. ما دې نو څه دا پښتنه چې دې د وګړو لپاره څه کاڅ کی او
بله سلامت اوسې. ډېره مننه افغان صاحب. بل اوریدونکو له رو تاسو هم ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد شریف تم د لوګر ولایت.
محمد شریف صاحب مهرباني.
د پرا ولایت د بن څخه جوړیږي د بخش آباد باندې د نوګر سي بنتونه په هر ولایت کې جوړ شي. نو دا یو
افغانستان لپاره ډېره پیدا کوي او ډېره ګټه رسوي. او زموږ د همسایګانو ته چې کومې اوبه ورځي کړي نو دغه مخنیوی به وشي. او زموږ تاسې د زراعت او باغداري مالداري دا به ټول جوړ شي او د افغانستان چې کوم واردات دي له همسایګانو نه دا به بند شي. او په دې باره کې د لوګر په ولایت کې تاسو کوم پروګرام لرئ؟
د لوګر نوبت چې راغی بیا به تاسو ته ووایو. سلامت اوسئ. مخکې د لوګر نوبت تیر شوی دی. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
د سمنانه جوړ سلام ساتاته سلام او د ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام.
مهرباني، سلامت اوسئ.
دغه داسې دغه ولایت چې موضوع ټاکل کړی ده، آیا دا د امنیتي ده څه دلایل دي چې مثال دا ول دونه د امنیتي پښې کې ده چې اروزه یا دغه ترور
سره په دې باندې خبرې وشوې؟ کورودان بل موضوع کلرې خبرې پی وکې. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو
د دې بند جوړول د ټول هیوادونو د هیواد لپاره یو دا یو داسې یو کار دی چې دیوان ټول افغانان شاره کېږي. دا ډېر یو مهمه کار دی. او هغه بند چې په نیمروز ولایت کې جوړ شو په دې باندې ډېر افغانانو قدر د غوښې واخیستلې او داسې افغانان دي چې هغوی په دې باندې فخر کوي چې دا جوړېږي. او نور بندونه راغلل لکه د پاکستان پر چې کومې اوبه دي دغه به مصرف کې کوو، دغه به هغه کې کوو، دغه په نیمروز هغه کې کوو. دونه مصرف له دې نه لږ ډېر چې کړی پاکستان باندې بندې کړی دی، باندې ډېر افغانان خوشحاله شوي.
ښه، ستاسې پوښتنه مشخصه څه ده؟ پوهینه شو د فراه په ارتباط څه پوښتنه لرئ؟
فراه په ارتباط باندې دغه پوښتنه لرو چې دغه بند چې جوړېږي دا څومره هغه باندې جوړېږي، عایدات باندې دې څومره عایدات مصرفېږي،
څومره پیسې پرې مصرفېږي. ښه، بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو. مهرباني صاحب، خبرې وکړئ یو څه ژر لطفا چې مېلمانه بیا نظر څرګند کړي. خیر، دوی خبرې ونه کړې، بل ته ورځو. مهرباني. آزادي راډیو.
سلام علیکم شاروان صاحب، یو سلام تا ته، یو د فراه ولایت مېلمنو ته.
سلامات اوسې.
نظرجان شیواره ما د فراه ولایت نه میتی باد نیولې ده. دغه شاروان صاحب دغه فراه ډیر فراخ ولایت دی، ډیر زراعتي او غټي دشت لري. څنګه پکې دی وګوره شاروان صاحب، دغه د بندې بخښابا چې دی دغه د څو کال کې دی په ډیر لا سوته ته هم کې ده تلم پراته. دغه بند بخشاباد بعض وخت کې امنیت یې د طالبانو په ولکه کې شي. ټول دغه مخور یا شملور د میاشتې په ټي وي و د سلو د دوه سوو لیترو تیل د موټرو والا دي، چا د چیشو والا دي، هېڅ ګټه یې دغه بند بخشاباد ته نه ده. پیسې مصرف شي والله نوم د خدای کې د روپۍ خیر د بند بخشاباد ته رسېدلی دی. دغې پاره دی یو داسې یو کار وشي چې
مننه. سلامت اوسئ کور ودان. البته بند خو د سیز جرم نشي جوړېدی. تاسو ولیدل چې د فراه په ګاونډي نیمروز کې بند له څومره کلونو وروسته جوړ شو. خو لومړی ورځو سناتور صاحب عظیمي ته. سناتور صاحب، مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو نظر څرګند کړئ، دا موضوع یاده شوه چې که دا بند جوړ شي نو ممکن ایران عکس العمل وخی او بی تفاوت پات نشی. که بخشابات بند جوری شی د ایران او به آیا کمی شی؟ ځینې چارواکي وایي چې دا بندونه د ایران له اوبو سره ارتباط نه لري، ایران ته به اوبو ورځي، اما هغه څومره چې د ایران حق دی.
ډیره شکه د افغانستان جګړه یو منطقوي جګړه ده او نړیواله جګړه ده. یو ارث به داخلي وي، خو د منطقې د جګړې یو ارث د اوبو موضوع ده. مثال په کونړ د پاکستان سره موږ هم پولیو، او په ایران کې د بنداوا د بخشابات د باند یا مثال د کمال خان یا سلما د باند. خو زه هیله من په دېم چې په یو فعال ډیپلوماسي باندې ترونون تاودت سی هغه باید عملی سی. خو متاسفانه چې په ټول د کلو کې بنیادی کارون نه رسی. مثال اوس با د بخشابات باندې په ارتباط دی، په څلهاو میلیون ډالر مصرف شو. مننه موږ احتیاج یو ایران ته که ایران د سویس شته کې فرا هرات نیمروز برخ قطه دی نو هیله مو دا ده دا څونځه باید ریښې هلته ګاونډیان ته په کار دی ګاونډیان خپل عکسالعملونه لري ستونزې مشکلات ته دي دوی باید د افغانستان په ودانولو کې د افغانستان د خلکو سره د حکومت سره باید مرسته وکړي غیر له هغه نه امنه افغانستان نه امنه ایران دی نه امنه پاکستان دی
بله صاحب مننه کورودن مفتون صاحب اوریدون که مو له فرا ټلیفون کړی و دی بکوا په ارتباط ویل چې هلته اوبه وچې شوي دي حتی ډېر خلک مجبوره شوي دي چې له دې سیمې یا له دې ولسوالۍ کډه وکړي دلیل یې څه کېدی شي او څه فکر کوئ که بخش آباد جوړ شي ودان شي آیا بکوا ته هم خیر رسیږي او که نه
بلکل موږ په فرا ولایت کې د دې شاهدان یو چې د بخش آباد بند جوړول د فرا د زراعت سره کومک کوي د بزګرو سره کومک کوي د اوبو سطحه به ولړې دي موږ وینو چې د بکوا ولسوالۍ بزګران هغه کسان چې هلته زراعت کوي دوی خپل هغه سولران او هغه شیشې چې اخیستي وه شار تېرۍ لیلامۍ خرڅوي ځکه د ځمکې د لاندې اوبه تمامې شوي دي نور برما هم کار نه ورکوي چې دوی د اوبو څخه استفاده وکړي کومه تخمیني سروې چې سوي که څلور پنځه کاله دغه چې وچکالي دوام ولري او په دغه پیمانه د اوبو د زیرمې څخه استفاده وشي لکه زموږ بزګران چې د سولرانو او پمپونو څخه استفاده کوي او اسراف هم کوي په دې سي کې نو د ځمکې د لاندې اوبو به وچې شي موږ به د یو سخت ناورین سره مخ وچو د فرا خلک به مجبور شي چې فرا پرېږدي حتی د څښلو دپاره به اوبه پیدا نه شي خو د بخش آباد بند که جوړ شي دې ټولو مشکلاتو ته د پای ټکی پرېږدي د فرا د خلکو هیله دا ده چې مرکزي حکومت شعارونه ورنه کړي دې کار ته د عمل جامه واغوندي په عملي ډول اوس لکه څنګه چې د دې بند کار شروع شوی د دې بند کار لا خپل پوکاس پر دې باندې واچي چې دا پروژه ژر عملي شي په تیرو کلونو کې هم په څو واره د دې بند کار پیل شوی خو بیا په مختلفو دلایلو سره د بند کار ته خنډونه واقع شوي دي او د بند کار د مشکلات سره مخ شوی
بله اما تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا ده چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې له اوبو څخه ډیره ناسم استفاده هم کیږي یعنی ضایع کیږي ډیرې زیاتې د واټر پمپونه او سولارو په ذریعه چې اوبه راباسي د ځمکې له لاندې څخه دا په بدریغه راباسي او حتی تر ضرورت هم زیاتې راباسي ځینې خلک موږ په دې خبرونو مختلفو خبرونو کې د چاپیریال ساتنې له چارواکو او له متخصصانو سره چې کله خبرې کړې دي هغوی همدا شکایت کوي او وایي چې که په همدې اوسني شکل سره اوبه له ځمکې لاندې راایستل کېږي نو ممکن په افغانستان کې یو ناورین له دې درکه پیښ شي. سناتور صاحب د کمال خان د بند د جوړېدو له کبله څه فکر کوئ فرا ته هم څه ګټه رسیږي د فرا ځمکې هم خړوبوي او کنه؟
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی که نیمروز جوړېږي که کونړ جوړېږي ټول افغانستان په آبادېږي. دا یو ډېر ښه اقدام و او واقعا افغانان په هغه باندې ویاړي. هیله مند یو چې د فرا د بخش آباد د بند موضوع هم نهایي شي. ګټې هیلې ډېرې دي. ما تاسو ته مخکې عرض وکړئ وخت چې د یو بند هزینه او مصارف څلور سوه پنځه سوه میلیون ډالره وي او تاسې په شل کاله کې لس میلیون ډالر پر هغه مصرف کوي دا بره څومره کلونه در بند نیسي. مثال د کمال خان د بند جوړېده هم د زراعت په اعتبار د اوبو په اعتبار د برق په اعتبار د فرا د نیمروز د ولایت د نورو ګاونډیانو ستونزو مشکلات ته ډېر غټ کومک و او که د فرا د بخش آباد بند جوړ شي زه په دې متعقن یم چې نه تنها موږ به واردات نه لرو د غلو په اکله باندې حتی صادرات په لرو خپل گاونډیو ته نړیوالو ته د غلاچات په اکله نو هیله من دي موږ چې په عمل کې باید کار وشي او په خبرو کې د فرا خلک ډیر متعقد نه دي تر څو چې عمل نه وي
په دې وروستیو کلونو کې فرا د زراعتي محصولاتو له درکه ښه خبرونه درلودل. مثلا په تیرو کلونو کې مو د هندوانو، د بادرنګو، د نورو سبزیجاتو په اړه خبرونه درلودل چې حاصل زیات شوی دی. مفتون صاحب، سږ کال څه فکر کوئ؟ څه اټکل کوئ؟ بارانونو ته په کتو، ورښتونو ته په کتو څه فکر کوئ؟
خلک په فرا ولایت کې خپل کښت کار کوي، خپل چاوزی کوي، چې په د دې مشکلات سره هم لکه څنګه چې دوی مخکې شش کل وچکالي هم د اوبه هم نشتو، خو اکثره خلک سولران لري او هغه پمپونه د اوبو لري، د ځمکې د زیرمې د اوبو څخه استفاده کوي، کښتونه شوي دي. خو فکر نه کوم چې د دې زراعتو د دې میوجاتو ګټه بزګر ته ورسیږي، ځکه بزګرانو ډېر سرمایه ګذاري کړې ده خپل پر کښتو کار باندې، او کله چې دا کښتو کار حاصل ته ورسېږي دلته یا خونې نشته چې دا میوې وساتل شي یا د فرا ولایت څخه انتقال شي خارجي هیوادونو ته، حتی ولایتو ته کله چې زموږ د ولایت څخه میوې، هندوانې او نورې میوې چې انتقالېږي هغه خپل د کرایې پیسې نه پوره کوي. حکومت هم خاصه توجه نه ده کړې بزګرو ته چې دوی ته سړی خونې جوړې کړي، د دوی سره مرسته وکړي، د دوی میوې انتقال کړي. زموږ له د دولتي چارواکو څخه دا ده چې زموږ بزګر ډېر غریب خلک دي، ډېر په مشکلاتو کې قرار لري، د دوی سره همکاري وکړي، د دوی میوو ته د تجارت زمینه مساعده کړي، نورو هیوادونو ته انتقال کړي، نورو ولایتونو ته انتقال کړي. یعنی یو دلیل دغه دی چې نور زراعت د فرا خلک کوي، نتیجه نه ورکوي، دوی تاوان کوي، یا دوی مجبور کېږي چې د مخدره توکو کښت ته مخه کړي، ځکه دلته بیا نړیوال قاچاقبران دي، دا مواد انتقالېږي په ښه قیمت باندې پلورل کېږي، دوی مجبور کېږي چې دوی کښت ته مخه کړي.
بله، موږ چې همیشه د فرا په اړه خبرونه درلودلې ده، هغه یوه ستونزه چې ډیرو یاده کړې ده هغه د لارو ستونزه ده، د لارو د خرابوالي او په لارو کې د اخاذې مسله، یعنی په زور له موټر چلوونکو څخه پیسې اخیستل. دا ستونزه څومره سره اوریدونکو دا ویلي دي چې طالبان هم پټکونه لري، له خلکو پیسې اخلي، له موټر چلوونکو، خصوصا له هغو موټر چلوونکو چې بار لري او امنیتي پوستې هم همدا کار کوي. دا شکایت اوس هم شته؟
بالکل، دا مشکلاتونه د څو کالو را په دې خوا د فرا پر لویو شاراو باندې وجود لري. موټروانان همیشه دا شکایتونه کړي دي، د فرا والي ته راغلي، د فرا ولایتي شورا ته راغلي، دوی د اخاذیو څخه سر ټکوي په مختلفو دلایلو، له دوی څخه اخاذي کېږي پر سړکو باندې، د دوی څخه په زور پیسې اخیستل کېږي، حتی پر شیل افغاني او دېش افغاني باندې موټروانان وژل شوي دي. د دې شاهدان هم موضوع په تېرو وختونو کې دا مشکلاتونه وجود لري. په مجموع کې د فرا ولایت خلک د مرکزی حکومت څخه ګیله لري چې دوی په متوازن ډول ولایتونو ته امکانات نه ورکوي، بودیجه نه ورکوي. موږ تاسو وینو چې نیمروز او ویرات موږ ګاونډي ولایتونه دي، په هغه ولایتو کې موږ ډېر خوشحاله یو چې د کمال خان بند افتتاح، د سلما بند جوړ شو. خو د فرا د خلکو هیله دا ده چې د بخش آباد پر بند هم باید کار ګړندی شي. همدا ډول نیمروز او ویرات ولایت د ایران څخه برق لري، او کله چې فرا ولایت ته دا موضوع راځي بیا نور مسایل منځ ته راځي. فرا ولایت د ایران څخه برق نه دی کښتوي، تقریبا دا شاید اته لس کاله وشي چې د مرد ملي 78 څخه قرار چې یو هیسپاک شوی سړک فرا ولایت ته راشي، او د هغه سره برق انتقال شي. فرا ولایت چې په مختلفو دلایلو سره نه سړک انتقال شو فرا ولایت ته، نه برق انتقال شو، لکه څنګه چې وکیل بم وویل، موږ په فرا ولایت کې په څلورویشت ساعته کې څلور ساعته د ډیزلي جنراتورونه دي، د دېو برق لرو چې کلي وات شل تر 15 افغانۍ موږ مصرفو. په نیمروز او ویرات کې دوی په 2 افغانۍ یا 3 افغانۍ برق مصرفوي، چې دا شیان دي چې د فرا خلک د مرکزی حکومت څخه ګیله لري. د هغه په څنګ کې امنیتي مشکلاتونه هم دي، په اکثر ولسوالیانو کې دولت حاکمیت نه لري. د په مرکز کې په دې وختونو کې امنیت د ډاډ وړ دی،
د امنیتی سکتور ترمنځ خاص امانګی راغلی د فرا خلک د امنیتی سکتور فعالیتونه ستایي او اوس تقریبا خلک د امنیتی سکتور ته خوشحاله دي.
بله ډیره مننه له دواړو میلمنو څخه سناتور صاحب ګل احمد عظیمی او دغه راس محمد یعقوب مفتون چې مدني فعال دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 9:00